پشتو همکارم صالح محمد صالح میزبان شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې ورچې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د نیوی دیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندیشنو په جواب کې ویلي، افغانستان یو خپلواک هیواد او له نورو دولتونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې نور هیوادونه باید اعتراض ورباندې ونه کړي. خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغان حکومت چمتووالی وشو چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې مرسته وکړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي دي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یاداشت تر څنګ یو لړ موافقې لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. د افغانستان حکومت تیاری څرګنده کړه چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې به مرسته وکړي. دا خبر پرون سه شنبه د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند دفتر د سرپرست شاه حسین مرتضوی په حواله خبر کړی دی. د مرتضوی په حواله د افغانستان حکومت غواړي چې له فارس خلیج سره د منځنۍ آسیا د نښلولو په پروژه کې مرسته وکړي. د ایرنا خبری آژانس په حواله مرتضوی ویلي چې د افغانستان او ایران ولسمشرانو په قزاقستان کې د مشرانو د وروستۍ غونډې تر څنګ په جلا کتنې کې موافقه وکړه چې د تجارت، ترانزیت او ریل ګاډي په پروژو کې همکاري سره وکړي. ایرنا د دې پروژې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړه چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د مهاجرینو لپاره د یوې مشورتي ادارې په حواله ویلي، دولس تن افغانان چې د پناه غوښتنې عریضې رد سوي وې پرون سه شنبه هوایي ډګر ته ولېږدول سول. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د جرمني پولیسو ویلي چې په روسلدورف ښار کې د بشري حقونو په لسګونو فعالان پرون د ښار په هوایي ډګر کې راغونډ سوي وه او د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر ضد یې شعارونه ورکول. وروسته له هغې چې د مې میاشتې پر 1 په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې حمله وسوه چې زیات خلک پکې ووژل سول او یا هم ټپیان سول، د جرمني حکومت کابل ته د پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر بند کړی و. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونکو، ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم به د پیسو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د پیک په نوم یوه څیړنیز مرکز په وروستیو کې خبر ورکړی چې داسې پټ راپورونه ورته رسیدلي چې له 1990 څخه تر 1993 مریض کاله پورې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د زرګونو خیالي ښوونکو، ډیرو ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم ډیرې پیسې ضایع سوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت معین سردار رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د مخکنی ادارې کار دی او نوې ادارې د اداري فساد پر ضد مبارزه ګړندۍ کړې ده.
اما در طی دو سال گذشته
تلاش پروستوی دو کلونی که د وضعیت د شکولو لپاره حد سی وی او یو څه پرمختګ هم سوی دی. ځینې نړیوالې ادارې هم راست را سره کوي څو د داسې غیر اصولي لګښت مخنیوي وسی. د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال وویل چې له اداري فساد سره مبارزه آسان کار نه دی، نو د ټولو چارو سمول وخت نیسي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یاداشت تر څنګ ځینې موافقې لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. دا خبر د ایران دولتي خبری رسنیو خپور کړی دی. دا به ایران ته موقع ورکړي چې د جګړه ځپلې سوریې په بیا رغونه کې ونډه واخلي. د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي د هغې هیواد د انرژي وزیر محمد زهیر خربوتلی پرون سه شنبه په تهران کې دا موافقه لیکونه لاسلیک کړي دي. د موافقو پر اساس به د ایران حکومت د دمشق د برېښنا د کنټرول مرکز ورغوي او د سوریې شمالي ښار حلب ته به د برېښنا په رسونه کې مرسته وکړي. د سوریې د انرژي وزیر ویلي چې د تفاهم یاداشت به ایران ته موقع ورکړي څو د سوریې د بنیادي تاسیساتو په بیا رغونه کې مهم رول ولوبوي. د عراق پارلمان پرون سه شنبه په رای اچونې سره د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د را روانې ټول پوښتنې پلان رد کړ. پارلمان دغه راز د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته صلاحیت ورکړ چې د عراق د اتحاد ټینګ ساتلو لپاره هر ګام پورته کړي او د عراقي کوردانو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي. خو د عراق په پارلمان کې کورد وکیلان پرون د رای اچونې تر پیل مخکې د پارلمان له غونډې ووتل. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر 15مه د عراقي کوردانو په خود مختار سیمه کې له عراق د جلا کېدو پر امکان ټول پوښتنه وسي. خو دا پلان د عراق، ایران او ترکیې د حکومتونو له سخت اعتراض سره مخامخ شوی دی. دغه هیوادونه بیره لري چې په عراق کې د داسې ګام پورته کول به د هغوی په اقلیت کوردانو کې د بیلتون غوښتنې حرکتونه پیاوړي کړي. امریکا او اروپایي اتحادیې هم له دې ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی او اندېښنه یې ښولې چې دا کار به د بغداد کمزوري حکومت ته ضربه ورکړي. د ترکیې حکومت له روسیې سره د وسلو د تجارت په لومړۍ ستره معامله کې د الوتکو ضد S-400 ډوله د توغندیو سیستم درانیولو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ترکیې ورځپاڼو پرون سه شنبه د هغې هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حواله ویلي چې انقرې د دې دفاعي سیستم د بیې یو قسط روسیې ته ورکړی دی. د دې راکټي سیستم بیه څه باندې 2.5 میلیارد ډالره ګڼل کیږي. اردوغان له قزاقستان څخه تر ستنېدو وروسته پرون په هوایي ډګر کې خبریالانو ته څرګنده کړه چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دې معامله ټینګ ولاړ دی. مسکو له انقرې سره د دې قرارداد خبر تایید کړی او د ولسمشر پوتین د پوځي چارو یوه سلاکار ویلي چې لاسلیک سوی قرارداد د عملي کېدو لپاره چمتو کوي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبرونی په راپورونه کې اوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د کابل او نیوی دیلی ترمنځ د اړیکو پراختیا په جواب کې وایي
رابطې پتی نشي پاتې کېدی. نو فعال حاضر موږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
په اروزګان کې وروستیو جګړو زیاتې کورنۍ نور سیمو ته په کډه کولو مجبوره کړي.
دا ځای سره پرار سوي زینو موږ سره خراب سوي دي او جاړه سوي دي. شان مله مابند ته کم شي شو هلته شي نه لرو.
په دې خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان پر روان وضعیت تبصرې خبرې کړې دي. په کابل کې د شپږیزې لیګ سیالیو په اړه هم معلومات درکوو چې پرون یې هم مسابقه وه.
تقریبا تر 150 نه زیات خارجي لوبغاړي، روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. تاسی ازادي رادیو ته غواړیست. افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له نورو دولتونو سره د اړیکو ټینګولو حق لري چې نور هیوادونه باید اعتراض ورباندې ونه کړي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د نشنو د کمولو لپاره په څرګندونو کې وکړه. ښاغلی زاخلوال پرون له ازادي رادیو سره پر دې مسأله خبرې کړې چې جزئیات یې له فرشته جلالزی څخه اوري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای له نوی ډیلی سره د کابل پر روابطو کې داسې څه نسته چې له عملیه د پاکستان چارواکي اندېښنه وکړي. زاخلوال بیګا له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان اندېښنه لري د افغانستان حکومت ځواب ورته وای، خو له دې درکه د پاکستان اندېښنې پر موثقو اسنادو نه دی ولاړې.
رابطې پتې نشي پاتې کېدی. نو فعال حاضر موږ او د هندوستان ترمنځ هم داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو.
د امریکا ولسمشر د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پر هندي غږ وکړ چې په افغانستان کې خپل اقتصادي پروژې زیاتې کړي او د پانګونې په مرسته په هغه هیواد کې د سولې له تامین سره کومک وکړي. د راپورټونو پر اساس د هند حکومت به تر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه کړې وي. حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ور بیا ټینګار وکړ چې له بل هر هیواد سره د ارتباط ټینګول د افغانستان حق دی او نور هیوادونه باید اعتراض ونه کړي. خو ښاغلی زاخلوال زیاته کړه چې له کابل سره د نوي ډیلی روابط لکه څرنګه چې اندېښنه شای موجوده وي د پاکستان د منځوي کولو له هڅو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پاکستان ته وړاندیز وکړ چې له کابل سره د نوي ډیلی روابطو ته مثبت نظر وکړي او ډاډ ورکړي چې له هند سره د افغانستان شراکت به د پاکستان لپاره هیڅ زیان نه پېښوي. شغلی زاخیلوال یو بیا د افغانستان او پاکستان د ولسونو تاریخي اړیکو ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومتونه باید د خلکو د لا نږدې کولو لپاره کار وکړي
ترڅو چې دواړو هیوادونو ترمنځ هغه د بې اعتمادۍ فضا چې د هغه کمه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ چې هغه کمې پالیسۍ چې د اعتراض لاندې شي هغه مثبتې لوري ته لاړ شي او داسې یو فضا رامنځته شي چې په دواړو هیوادونو کې سوله وشي، دواړه هیوادونه یو په بل باندې اعتماد ولري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پرون د پاکستان په یو څیړنیز مرکز کې بحث ته ویلي چې افغانستان باید ډاډ ورکړي چې د تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلې له خاورې پاکستان ته ضرر نه پېښوي او پاکستان ته هم ضروري ده چې د حقاني شبکې په څیر ډلو ته اجازه ورنه کړي چې پر کابل حمله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه د پاکستان د اندېښنو د کمولو لپاره ویلي چې پاکستان باید ډاډ ولري چې د نوی ډیلی او کابل روابط به زیان ورته ونه رسوي. خو فرشتې جلالزی له ډاکټر زاخیلوال سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پاکستان څنګه پر دې وینا باور کولای شي.
اول خدا دی چې یو آزاد هیواد په توګه چې خپل ملي حاکمیت سختون وسو زمونږ رابطه د بل هر بل هیواد سره دغه حق دی. په دې باندې نه باید چې د هیڅ اعتراض وجود ولري. که چېرته پاکستان دا تشویش ولري چې بل هیواد زمونږ د ځمکې نه د دوی په ضد باندې استفاده کوي، هغه حق دی چې مونږ هغه ته ځواب ووایو. د دوه هیوادونو ترمنځ رابطې پاتې نشي پاتې کېدی، نو فلحا زمونږ او د هندوستان ترمنځ داسې څه نشته دی چې هغه د مونږ پټ کړی شو، خصوصا چې اوس داسې حکومت لرو چې ډېر څه مو چې باید پټ وسي پټې نشو ساتلی، نو دا به څنګه پټ وساتي. زمونږ ولسمشر بارها بلنه ورکړې ده پاکستان ته چې هغه برداشت چې دوی د هندوستان په اړوند باندې لري، تشویشونه چې لري، مونږ آماده وو چې دوی راشي وګوري په خپله. مثلا د دوی خو ډېر زیات برداشتونه دي. یو به درته مثال واخلم، دوی تر اوسه پورې دا شی تکرارېږي چې په افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کنسلګرۍ لري، په ولس اتلس کنسلګرۍ کې څه کوي؟ خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د آزادۍ نه را په دې خوا یوازې څلور کنسلګرۍ په افغانستان کې دي، پنځمه لا جوړه شوې نه ده، در حال کې چې دلته دا برداشت ده. دا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي، نو دا معلومات چې په پنځلس پالس کلو کې نه دي تصدیق شوي، نو متيقن اوسئ چې ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي، مګر په حقایقو نه دي ولاړې. که چېرته دا عذر وسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې د دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپله لاتړ او حمایه توجیه کړي، نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
ډاکټر صاحب، د افغانستان رئیس جمهور څو ورځې مخکې لنډه موده مخکې ویلي وو چې سوله له پاکستان سره، نو له پاکستان سره د دې سولې لکه تاسو به په دې مسله کې فعال یاست، یو څه نور معلومات راکولای شئ که کوم نوی ګام اخیستی وي؟
موږ د افغانستان پاکستان سره خو هم د خبرو طرفداري او ماده وسم د خبرو طرفداري او ماده په ټولو هغه تشویشونو چې پاکستان د افغانستان د لور لري د هغه پر رفع باندې موږ آماده یو چې خبرې وکړو. په یوه وخت کې طبعاً غوښتنه مو ده چې هغه تشویشونه او هغه څه چې موږ په طرف باندې تهدید دي د هغه په رفع کې د پاکستان حکومت اقدام وکړي. دا بحثونه زموږ د ستراتیژۍ نه مخکې مو او د هغې نه وروسته لا څو چنده د امریکا پالیسي یوې خوا ته موږ مستقلې دو اړخیزې اړیکې د پاکستان سره لرو چې ډېرې ښې نه دي. دا باید بهتری په طرف بوځو. پینو خبرو ته ضرورت شته دی چې زموږ دا خبره
او د بهتری خوا ته باید څنګه وړي. ډاکټر صاحب، چې د پاکستان صدر اعظم نن بیا ویلي دي چې موږ ګډو ګزمو ته تیار یو او په سرحد باندې موږ خپل سیمه چوو او افغانستان دیم سیم واچوي، نو تاسو فکر کوئ دا تاسو د بهتري خواته روان یاست؟
نه قطعا نه. نو په دې ته موږ ځواب وایو، هغه دا دی چې په بحث کې موږ هرگز د افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدار نه ده کړی. زه دي اصلا موږ په خپل بحث کې ویلي چې لوټرین اوسو د پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسي ده، دغه پالیسي تغییر کړي، دا پالیسي دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسي دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. سیمې خاردار خو د لرې والی باعث ګرځي، دا نورې ستونزې راولاري. فلحال موږ بالکل مخالف یو.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل خبرو کې یو ځای اشاره کړی ده چې پاکستان باید داسې فکر ونه کړي چې دوی چې افغانستان او هند د پاکستان د منځوي کولو په لوبه کې دي، دغه سلو روانه ده تاسو په نظر او کده نو څوک غړي
دي؟ دغه برداشت کړي شي، دا برداشت وو سي چې مونږ هم د پاکستان د انزوا طرفدار یو، تر حال کې چې مونږ نه زمونږ ستونزه د دولتي ادارو ترمنځ ده، د خلکو ترمنځ خو ستونزه نشته. دلته 200 میلیون نفوس وو سي چې مونږ خلک ورسره ډېر نږدې تاریخي او پخوانی اړیکې لري او دوستانه اړیکې لري. هر نوع انزوا او یا قیودات نړیوال چې په پاکستان باندې راځي عام خلک متاثره کیږي، مونږ قطعاً د دې طرفدار نه یو. په بین المللي مجامعو کې او په بین المللي فورمونو کې کله چې مونږ یو بحث پورته کوو، په دې معنی نه دی چې مونږ غواړو چې بین المللي ورګانو تشویق کړو د پاکستان انزوا ته، بلکې دې ته چې پاکستان وهڅوي دی چې د افغانستان سره یو تعمیري د دوستۍ اوږدمهاله ډایالوګ او خبرو ته کښېني.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې د فرشتي جلالزی پوښتنې ځوابولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم پرون یو ور بیا پر ډیورند کرښه د موانیو جوړولو خبره وکړه او وی ویل هیواد د افغانستان له حکومت سره د سرحدونو د ساتنې لپاره ګډو غزمو ته تیار دی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پر ډیورند کرښه د غزن سیم لګول یا د نورو موانیو جوړول د ولسونو ترمنځ فاصله زیاتوي او د افغانستان حکومت یې سخت مخالف دی. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې له افغانستان سره د ګډ سرحد څارنه به زیاته کړي او له خپل لوري د پولي پر امتداد د موانعو پر جوړولو ټینګار کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې پر پوله د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د ګډو غزمو پیلولو ته تیار دی. صدر اعظم عباسی ویلی موږ به پر ګډه پوله اغزن سیمو لګو او افغانان هم کولای سي چې خپل لوري ورته موانع جوړ کړي. موږ د ګډ سرحد د څارنې لپاره له افغانستان سره د ګډو غزمو لپاره هم تیار یو. عباسی زیاته کړي چې ټولې هغه جنایتکار ډلې چې پاکستاني پر ضد جنګیږي په افغانستان کې ډېر دي. په دې اړه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګا ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو روابط نازک دي او داسې ویناوی نشي شکولای.
افغانستان حکومت د خاردار سیم طرفدار نه ده کړی. زه دي اصلا مونږه په خپل بحث کې ویلي چې لوټرینو سره پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د پاکستان موجوده پالیسی ده، دغه پالیسی ته چې دا پالیسی دی حامد سولې په افغانستان کې، دا پالیسی دی داسې کې چې افغانستان ته د یو مستقل هیواد په توګه باندې وګوري او احترام ورته قائل شي. دا پالیسی د هغه څه وسی چې د افغانستان او پاکستان د وګړو ترمنځ چې تاریخي اړیکې لري، قومي اړیکې لري، ژبنۍ اړیکې لري، د نږدېوالي باعث چې می خاردار خود لري والی باعث کړي، دا نورې ستونزې راولاري. فلاح دې مونږ بالکل مخالف یو او دا اصلي هغه کوم چې مشکل دی د هغه ته ځواب نه دی، بلکې یو یو بل څه.
د امریکا متحده ایالاتو د اگست په ورستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړو. پر پاکستان یې ژغ وکړ چې امریکا نور د نسې زغملای چې پاکستان داسې تروریستانو ته ځای ورکړي چې د امریکا پر خلکو او ګټو حمله کوي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تر اوسه دوی کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې او ټینګار یې کړی چې حکومت باید د امریکایي چارواکو له لوري د هر ډول معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې لازم اقدام وکړي. د اسوسییټډ پرس په حواله شاهد خاقان عباسی له امریکا سره د خپل حکومت د نازکو اړیکو په اړه خبریالانو ته ویلي چې فکر نه کوي چې د افغانستان وضعیت د امریکا او پاکستان روابطو ته ټاکونکی وي. هغه ویلي امریکا او پاکستان تاریخي زاړه روابط لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او دوام کوي. اوس به رضوان مراد راته وایي چې نړیوال ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
میل آنلاین خبرونه د افغانستان او سیمې لپاره د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ورستۍ څرګندونه راخستې دي. خاقان عباسی د سه شنبه پر ازویل امریکا له پاکستان څخه د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد د عملیاتو لپاره کومه خاصه غوښتنه نه ده کړې. نوموړي ویلي هیواد به له افغانستان سره پر خپل پوله امنیتي تدابیر سخت کړي. میل آنلاین لیکي د پاکستان صدر اعظم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکو ته په اشاره وویل چې دا روابط اویا کلن دي او د افغانستان له مسئلې سره تړاو نه لري. شاهد خاقان عباسی ویلی د تروریزم ضد مبارزې په لړ کې امریکا دوی ته د غوښتنو کوم لیست نه دی سپارلی او د هغه په خبره پاکستان له امریکا سره په شفافیت پر مخ ځي او په دې برخه کې پرانسته دریز لري. هغې ورته د ګرځېدو چل خود خود پرې له خپل ویلچیر څخه ډز وکړ. نیویارک ټایمز ورسپڼې تر دې عنوان لاندې په مزار شریف کې د یو معلول لخوا د سره صلیب د یوې بهرنۍ روغتیایي کارکوونکې د وشل کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورسپڼه لیکي 38 کلنه لورینا انبرل پیرس چې د هسپانیې وه له یو کال راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د معلولینو درملنه کوله. لورینا د فیزیوتراپی په برخه کې 10 کلنه تجربه درلوده او هغه افغان ناروغ چې ووجله هغه له 19 کلونو را پدې خوا ګزڼ وهلی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دا پیښه یو ځل بیا دا په ډاګه کوي چې نړیوال مرستندویه کارکوونکي په افغانستان کې له څومره خطرونو سره مخامخ دي. وال سټریټ جورنال ورسپانه هم دې پیښه ته پام اړولی دی. ورسپانه لیکي که څه هم طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي خو دا ډله تر دې مخکې پر بشري مرستندویو کارکوونکو د بریدونو مسؤوله بلل شوې ده. وال سټریټ جورنال د سره صلیب د اعلامیې له مخې ویلي چې د دوی وشل شوي کارکوونکي لورینا د فیزیوتراپۍ په برخه کې په ځانګړي ډول ماشومانو ته د دې درملنې په ورکولو کې خاص مهارت او تجربه لرله. ورسپانه وای په مزار شریف کې د سره صلیب دا کار کوونکې په داسې وخت کې وشل کیږي چې د کمیټې لا د مخه په جوزجان ولایت کې سکال د خپلو کارکوونکو د وشل کېدو او برمتنیونې له پیښې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړي دي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه د مزار شریف تر پیښې وروسته ګڼ شمېر نړیوالو مرستندویو سازمانونو په افغانستان کې د روان وضعیت او د خپلو کارکوونکو د سلامتیا په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
دا افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په دریمه لوبه کې د سې شمې په ورځ مس عینک اتلانو د بندي امیر شامران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې تر 22 پورې روانې وي. نور حال له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
د کرکټ د شپږیزې لیګ سیالیو په روانو لوبو کې مس عینک اتلانو د بندي امیر شامران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبي پچا د محمد نبی ساحل په مشرۍ میساینک لوبډلې وګټله او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په یادو شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدلو سره مقابل لوري ته 140 منډې هدف ورکړ. د سیالۍ په دوهمه نیمایي کې بندي امیر د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه خو د ټولو لوبغاړو په سوځیدلو یې الله 133 منډې وکړې او د سیالۍ یې د وو منډو په توپیر وبایلله. له دې وړاندې په دوهمه سیالۍ کې امونی هنګانو د سپین غر لوبډلې ته لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ رئیس شکرالله عاطف ماشال ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو د لیدلو لپاره له ولایتونو د کرکټ یو شمېر مینهوال کابل ته راغلي دي. ښاغلی ماشال زیاتوي چې یادو سیالیو ته شاوخوا 30 بهرني مربیان لوبغاړي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي چې د هغه په وینا د کرکټ شپږیزو لیګ سیالیو سکل له نورو کلونو ښه رنګ ځان ته غوره کړی.
تقریبا تر 300 نه زیات خارجي لوبغاړي روزونکي او مبصرین افغانستان ته راغلي چې دا اول ځل ده چې په دومره تعداد خارجي روزونکي لوبغاړي او مبصرین افغانستان ته راځي.
له 50 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د کرکټ شپږیزې لیګ سیالۍ کیږي. په دغه سیالیو کې شپږ ټیمونه بندي امیر، سپینغر، میساینک، امو، بوست او کابل په خپلو کې سیالي کوي. دغه سیالۍ د سپتمبر په 11 پیل شوی او ټاکل شوی ده چې د همدې میاشتې تر 22 دوام وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کابل پوهنتون د معلوماتي منابعو مرکز د نانسي هچ ډوپری د غیزناکو کارونو په خاطر د هغې په نوم کړ. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د میرمن ډوپری په یادغونډه کې له افغان څېړونکو وغوښتل چې نوموړی خپل سرمشق وګرځوي او د دې مخکښې ښځې لاره تعقیب کړي. سببون کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر فرهنګیانو، څېړونکو، د پوهنتون استادانو او دولتي چارواکو د اغلی نانسي دوبري په یادغونډه کې د افغانستان په اړه د نوموړي څېړنې او دغه هیواد د کلتور پیژندلو په برخه کې د دې هلې ځلې وستایلې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبداللطیف روشن د اغلی دوبري په یادغونډه کې د نوموړي په اړه داسې ویل:
بیشتره 100 آثار تحقیقي بودن.
دی وایي تر 100 ډیر تحقیقي آثار د معلوماتي منابعو په مرکز کې راټول کړي وو. هیله لرم چې اغلی دوبري الګو وګرځوي او د کار کولو لارې خپل کړو. زموږ په اکاډمیک ټولنې کې چې نوموړي کومې څېړنې ترسره کړې د افغانستان په تاریخ کې به تل پاتې وي. دوپر 15 کال په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو د معلوماتي منابعو او په ځینو نور برخو کې څېړنه کړې دي. هغه دوپر نړۍ ته د افغانستان په پیژندنې او د تورت نور موضوعات په 15 کتابونه او لسګونه مقالې لیکلې دي. دوپری لمړی په 1950 کال کې افغانستان ته راغله او د عمر 55 کال له خپل خاون لویس دوپری سره چې یو لورون پودی په افغانستان کې تیر کړل. د طالبان په حکومت کې هم په کابل کې دفتر درلود او خپل فرهنګي فعالیتونه یې ترسره کول. دوپری په دې وروستیو کې یو ودانۍ چې یو تاریخي شکل لري په کابل پوهنتون کې د معلوماتي منابعو د مرکز په نوم جوړه کړې او په دغه مرکز کې د افغانستان په اړه 3000 تاریخي آثار راغونډ کړي دي. د افغانستان د معلوماتي مرکز د بورډ مشره حسینه شیرجان چې د دوبری همکار هم و د دې پاړه په جړغونی غږ داسې ویل:
امروز وخت کومرم طرف پانتون
نن چې کله کابل پوهنتون ته راغلم ډېر راته ستونزمنه تمامه شوه. یعنی نن سي نور نشته، خپل ځان بسیا و او هیڅ کله په نور پورې تړلې نه و. تر مرګ دوه ورځې مخکې په روغتون کې فکر کاوه و مې پوښتل. ډېره ته ویل چې بل هیڅ داسې انسان نه پېژنم چې دې برخې ته دومره ژمن وي چې د ژوند په هر لحظه کې دې مسلې ته کار وکړي. د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی چې د دوپری په یاد غونډې کې ګډون درلود ویل دوپری شپه او ورځ د ځوانانو د یوځای کېدو د افغانستان په اړه د څېړنې او د فرهنګي آثارو د پیژندنې په اړه ډېر کوښښونه کړي دي. د دوپری د کورنۍ په استازیتوب لیزا شوستور د دوپری د ورور او لور د تسلیت پیغام ولوس چې په یو برخه کې داسې راغلي دي: ډېر کلونه له نانسي څخه لیرې وو. زموږ ملاقات له هغې سره په افغانستان کې د جګړو له کبله خطرناک ګڼل کېده. ډېر څه د ویلو لپاره لرو، خو ابدي سفر هغه له موږ څخه لیرې کړه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري وایي چې دغه وزارت به د دوپری د څېړنو په اړه ډېر ژر یو لوی څېړنیز سیمینار جوړ کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو. په افغانستان کې ساحلي فوټبال ګڼ مینوال پیدا کړی دی. دا لیوالتیا له دې سره سره پیدا شوې چې افغانستان له سمندر سره لاره نه لري، خو ځوانان په کابل کې غازی سټیډیوم ته څیرمه دغه لوبه په شوق سره کوي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
ساحلي فوټبال ته د دې لپاره ساحلي وایي چې د سمندر غاړو ته پر شګو کیشي، خو افغانستان له سمندر سره پروت نه دی. خو بیا هم د آسیا د ساحلي فوټبال د لوبډلو په قطار کې افغانستان له سم مقام لري. ساحلی فوټبال ته وروسته تر هغه په افغانستان کې سترګې واوښتې چې په 2013 کال کې د نړیوالو لوبو په ترڅ کې د افغانستان ساحلی فوټبال ټیم د قطر ساحلی ټیم ته ماتې ورکړه. په کابل کې لغازی سټیډیوم سره نږدې ساحلی فوټبال لوبو ته د اونۍ درې ځلې نږدې 200 ځوانان ورسي. ساحلی فوټبال د غوره لوبغاړو د غوراوي لپاره شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په کابل کې تمرینات پیل شول. دا لوبې د حضرت ګل باران له لورې چې پخپله د ملي ټیم لوبغاړی دی پیل شوي دي. حضرت ګل فرانس پرس اژانس ته وویل اکثر ځوانان چې د دې لوبو د تمرین لپاره راځي د بې وسله کورنیو دي. دوی تمه لري چې په خورا لږ امکاناتو یوه ورځ په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړي. مدثر یوسفزی د ساحلي فوټبال یو 14 کلن لوبغاړی وایي تروسه می د سمندر غاړه په خپل سترګو لنشتې نه دلیدلې، خو لمن يم چې دا ورځ پر راځي چې د افغانستان له ملي لوبډلې سره یو ورځ د لوبه وکړم.
ستاسو جاغ د آزادۍ پر چپو
زه عبدالخالق د کندهار ولایت څخه ځنګړی محکمه چې جوړیږي واقعا من د ازورواکي او د کومندانه جادي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه غصب کړي دا به محکمه سي که بهسي.
السلام علیکم دا پکتیا څمکنی ورسولې نه سمی الله خلیمی تندر په افغانستان کې خدای پاک سوله راولي نور خواله د جنگ د جګړو نستړی شي یو ارتلا د په افغانستان کې سوله نه د لمړی مخ کې اداري په سات ختم کې توپ چې دری په سات په افغانستان کې اڅو کرشپت خلیا تلای لسنه لاند کې.
تاسی ازادي رادیو ته واجیاست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت چمتووالی څرګند کړي چې د ایران او ازبکستان ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د نښلولو په پروژه کې به مرسته وکړي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لړۍ بیا پیل کړي چې د پناه غوښتنې عریضې رد شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خیالي ښوونکو ښوونځیو او ساختماني پروژو په نوم به د پیسو د ضایع کیدو مخنیوی وکړي. د ایران حکومت له سوریې سره د متقابل درک او تفاهم د یاداشت ترڅنګ ځینې موافقې لاسلیک کړي چې پر اساس به یې د سوریې د برېښنا تاسیسات ورغول سي. د عراق پارلمان پرون سه شنبه په رایې اچونې سره د کوردانو د خپلواکۍ په اړه د راروانې ټول پوښتنې پلان رد کړ. او د ترکیه حکومت له روسیې سره د وسلو د تجارت په لومړی ستر معاملې کې د الوتکو ضد اس 400 ډوله د توغندیو سیستم د رانیولو یو موافقه لاسلیک کړه. ځینې مدني بنسټونه وایي د ملي یووالي حکومت د اداري فساد په وړاندې په مبارزه کې ځکه ناکام دی چې په وړاندې یې سیاسي چلند کوي. دوی د سې شمې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت دی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره یو خپلواک کمیسیون رامنځته کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
یو شمیر مدني بنسټونه وایي د ملي وحدت حکومت له فساد سره د جدي مبارزې لپاره ټینګه اراده نه لري او له همدې عمله دغه مبارزه اټکنې ده. د دغو ټولنو په استازیتوب د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د موسسې غړي خان زمان مدبر د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ملي وحدت حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې ناکام ده.
حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد
غوای د ملي وحدت حکومت د فساد پر ضد په مبارزه کې او په دې برخه کې په ملي او نړیواله کچه کړیو ژمنو کې مطلق ناکام ده. د ملي وحدت حکومت لاره منسته کې دورسته فساد متمرکز شوی ځینې ځنګړي بنسټونه دي چې فساد تر سرکوی
فساد انجام
میده. د پداس حل کې د چتیره اونۍ د وزیرانو شورا په غونډه کې لې اداري فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژي بحث وسو او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وای په دغه ستراتیژي کې د دوی وړاندیزونو ته پام نه دی شوی. د دغه بنسټ غړي ناصر تیموري وای چې حکومت دې په جوړیدونکو ستراتیژي کې د فساد پر ضد مبارزې خپلوا کمیسون رامنځته کړي او د فساد پر ضد جوړې شوې ټولې موازی ادارې د لمنځه یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت ریاست له فساد سره د سیاسي چلند موضوع ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په کابل کې خبریالانو ته وویل د اداري فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژي لا هم کار روان دی او د شفافیت د څار د بنسټ په ګډون مدني ټولنې کولای سي خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي. په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې علي دروای حکومت وانیدل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنې ولري خو د دغه ادارې د مسولینو په خبره دغه مبارزه اوږدمهاله ده. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي رادیو ته وویل
مبارزه با فساد اداري یک پروسه بسیار زمانگیر
هغه وایي له فساد سره مبارزه اوږدمهاله ده. په ځانګړي توګه په اوس وخت کې چې جګړه ده ناملي ده او د زورواکو خبره ده. کل انصاف څخه تیر نه شو په تیرو دوو وروستیو کلونو کې د ملي وحدت حکومت وانیدلی دی چې د فساد پر وړاندې ګټور او جدي ګامونه واخلي. د مدني بنسټونو په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه چټکه او جدي کړي او مفسدین دې د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې ژمنه کړې و چې په دغه هیواد کې به د فساد د لمنځړلو په برخه کې جدي مبارزه کوي.
د افغانستان د چاپریال ساتنې د څار بنسټ وایي افغانستان د نړۍ په سطح له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له کبله زیات زیان ورته متوجه دی. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغانستان درې عمده سکتورونه ځنګلونه اوبه او کرکیله د اقلیمي بدلون له کبله اغیزمن سوي دي. واصل وصال له کابله.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سار او د اقلیم په برخه کې د نن عمل بنسټ په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو منفي تاثیرات د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دغو بنسټونو مسؤلین له حکومت نه غواړي چې د ځمکې د ګرمښت د منفي تاثیراتو په وړاندې د مبارزې لپاره هر اړخیز پروګرامونه او میکانیزمونه جوړ او د دغې پدیدې له خطرونو څخه اغېزمن خلک خوندي کړي. د اقلیم په برخه کې د نن عمل د پروګرامونو رئیس عظیم دوستی د سه شنبې په ورځ په کابل کې بډاړه جوړ شوی بحث ته وویل د اقلیمي بدلونونو د منفي تاثیراتو سره د اغېزمنې مبارزې لپاره د سکتوري ادارو ترمنځ ګډې همکاري او همغږۍ ته اړتیا ده. دی وایي د زیاتره سکتوري ادارو رئیسان او مسؤلین دلته حضور لري. اړتیا دا ده چې موږ په ګډه یو داسې هر اړخیز او ځانګړې تګلاره رامنځته کړو چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. ښاغلی دوستی وایي دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او د زیاترو خلکو ژوند په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی، نو د اقلیمي بدلونونو منفي اغېز د خلکو په اقتصاد هم تاثیر کوي چې له امله په هیواد کې د فقر کچه هم لوړېدای شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سر بنسټ د معلوماتو له مخې د حرارت د درجې په لوړېدو او د ځمکې د ګرمښت له امله کرنیز محصولات په ځانګړې توګه د حبوباتو حاصلات کمیږي چې دغه چاره په ټولنه کې د فقر لامل کیږي. د دوی په خبره افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانونو له پلوه ډېر اغېزمن خو د دغو بدلونونو منفي تاثیرات سره د مبارزې په برخه کې ډېر وروسته پاتې او کمزورې هیواد دی. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار عباس بصیر چې د اقلیمي بدلونونو په دغه بحث کې ګډون درلود وویل سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه له ډېرو زیانمنو هیوادونو څخه دی، خو د دغو زیانونو د مخنیوي لپاره لازم ظرفیت نه لري.
افغانستان آسیب پذیرترین کشور هاست و در عین حال کمترین آمادگی را هم برای مقابله با آن
دی. وایي افغانستان یو له ډېرو زیانمنو هیوادونو څخه دی په داسې حال کې چې د دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره ډېره کم آمادګي لري. د یو امریکایي پوهنتون د څېړنو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د آسیا په کچه له ډېرو زیانمنو او د نړۍ په کچه څوارلسم زیانمن هیواد دی. خو له نیکمرغه په دې برخه کې یو څه اقدامات شوي خو کافي نه دي. موږ باید په دې برخه کې لا ډېر اقدامات وکړو. بلخوا د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د افغانستان دولت له تیرو اتو کلونو راهیسې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره یو لړ ځانګړي میکانیزمونه په پام کې نیولي او دغه چاره د کورنیو او بهرنیو متخصصینو په همکارۍ پر مخ وړل کیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او سم په امریکا کې د وروستي طوفان په اړه معلومات درکوي چې دغه هیواد په جنوب کې ځینو سیمو ته سخت زیان اړولی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د وروستي طوفان څپې کمزورې سوي او په دغه ایالت کې وضعیت د عادي کېدو خوا ته روان دی. په لسګونو زره کسان د طوفان پر مهال له دغه ایالت څخه وتلي وه چې اوس بیرته ورته پر ستنېدو دي. خان فریدزی د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې میشت دی چې د طوفان پر مهال یې له خلکو سره په بشري مرستو کې هم همکاري کړې ده. د مرکې په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې طوفان څنګه حالت راوستلی دی.
زه په میامی کې اوسېږم. طوفان شروع هم د میامی بخار نه شوی وه. دا اول په کیوبا کې وه. د کیوبا سره 70 کیلومتره بارډر لري کیوس ساحه کې. نو د کیوس ساحه د ټولو نه زیاته زیانمنه کړې ده. د کیوس نه همداسې د میامی په مخ راغی. تقریبا د فلوریدا نه 2 میلیونه خلک وتی دي. میامی حالت اوس نورماله دی او طوفان پرون ورځ د نورو ښارونو په طرف لکه تیمپا، جیکسن ویل او د فلوریدا نورو ښارونو ته چې غربي ساحې دي غلو. نن ورځ د فلوریدا حالت یعنی نورماله شو او ریکاور شو او یعنی خلک خپلو کورونو ته بیرته روان دي. ساوت کورولینا کې ډېر زیات ټرافیک دی، یعنی ډېر زیات ازدحام دی د موټرو.
بله، ویل سي چې په لکهاو انسانان اوس هم برېښنا نه لري. دوی رقم د خپل ژوند سمبالي یا کسان چې پاتې دي ان دي توني د لچ نور سیمه ته ځانونه وباسي.
په اول حالت خو دسي او حالت او چې استراري حالت تر پرونه پورې د خلکو حتی موبایلونه مکسرته زین کې، یعنی د موبایل نتورک هم کار نه کولو.
په خپل شاروال یا هم والی تجمنه کړی ده هغو کسانو سره چې کورونه په دې وروستي طوفان کې زیانمن سوي دي یا ملکیتونه یې زیانمن سوي دي.
خاص وعده خلکو سره نه ده کړې چې یعنی هغوی ته به د دې شیانو تاوان ورکړي. داسې حالت کې چې کله دا طوفان راتللو نو خلکو ته یې اعلان وکړو، خلک یې یعنی شلټر، یعنی داسې ځای چې هغه دغه اوسي محفوظه اوسېږي، د ښار نه لرې اوسېږي. او دوی په دې باور وو چې دلته خلک یعنی کولی شي چې پاسانی سره د طوفان محفوظ اوسېږي. ټول خلک هلته وړي او لکه د فوټبال میدانونه او دغسې نور سټېډیمونه داسې ځایانو ته خلک وړي او هغوی ته یې د خوراک او څښاک شیان برابر کړي. فیسبوک د لارې خلکو یو بل سره کومکونه کول. ما شخصا د خلکو سره کومکونه کړي دي. په خپل فیسبوک کې مې داسې پوسټ کړی و چې یعنی زه کولی شم چې هر چا سره کومک وکړم. داسې خلک وو چې ما ته به میسج وکړو چې زمونږ اوبه په کار دي. یو ښځې راته میسج کړی او ویلې زما د ماشومانو د خاطر غذا په کار ده. هغې ته مې ویوړه. هغې رانه هېڅ پوښتنه ونه کړه چې ته څوک یې څوک نه یې. ما به ورته خپله ځان معرفي کوم. زه د افغانستان یم، افغان یم او یعنی بیا به یې په غېږ کې نیولم. یعنی راته به ویل چې د افغانستان خلک داسې خلک دي، مالې د دې نه هم ډېر ښه خلک دي. د افغانستان خلک مالې د ټولو انسانانو سره مینه لري. مګر زما انډیوالان چې په یو سټور کې کار کوي، یعنی شخصي سټور دی، هغه د سټور والا چا سره چې کار کوي یعنی کلیانې دوی سره د دوکان، نو دوی نه ما شخصا کلیانې واغستې. کومه سودا به مې چې په کار وه هغه به مې وړله. یعنې هغه خلک چې په ښار کې پاتې وو د یو بل سره یې کومک وکړو.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې میشت افغان خان فریدزی و چې په دغه ایالت کې د طوفان پر وضعیت او هلته د اوښتو زیانونو او بشري مرستو پر څرنګوالي خبرې کولې.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني. خدای دی وکړي چې دا اونۍ مو شپیل کړی وي. بیا هم ستاسو ستونزې او شکایتونه را رسیدلې دي چې دا اونۍ می د غوڅخه د لوګر ولایت د ځینو وريدونکو ستونزې راخستې. البته بیا هم یادونه کوم چې په دې پروګرام کې تر ډیره ټولنیز ستونزې مطرح کیږي او چارواکو ته رسو. نو د لوګر ولایت ټولنیز ستونزې می د لوګر له والی محمد حلیم فدای سره شریک کړي دي چې ورسره به ورو لمړی به د نور ولایتونو څخه دا اوریدونکو ستونزې راواخلو چې پر مختلفو مسایلو راته ژغېدلې دي. بیا به د لوګر د والی مرکز سره واورو.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زموږ سره احمد د غزنی ولایت زنه خان مسایل نه اړ کنيولې. موږ په ځای کې مکتبونه نشته. نور کوم لوڅ سرپې را ووځي غټول سپنګرام خپل خاکي. نو تاسو نه دا کومک غواړو چې زموږ له جای سره کومک وکړي. نو زما پیغام به چې تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. وسلام.
موږ د ارمن په مابس کې بنجان او زموږ وختونه ټوله پوره دي. په هېڅ توګه مو اوس نه علاقې زموږ سره ډېر غټ نزله شروع دی.
السلام علیکم، زه ابراهیم د کندهار ولایت خبره کوم. یو تاسو ته د دې د رادیو څخه خواهش کوم چې د ما پیغام نشر کړئ. هغه چارواکو چې ملي پیوستون مقامات تر راغلي دي، غواي ورکوي، وزې ورکوي، وچې هر څه چې ورکوي، دغه ما څه داسته ویلي چې مثلا دغه خلکو تماس ونیسي، د ما نمبر ورکړي، زما سره مخامخ شي، چې د غریب کورنۍ پاتې لکه زه ما ضعف تامه دي اورېدلی. ما دغه نمبر ورکړي، دغه چارواکو څخه چې دغه ملي پیوستون کاروبار په غاړه خسي دي، کوم څه ده که ارا غوښتل چې زما د نمبر واکس ما ته په ماوس کې چې زما د غوښمو شم کور بور وشم دا قامت مزه یا څو تل ورو چې خېل کو چې دا ما پیغام نشر کی او دا ما سناره ورته په دا سمال ما ته په ماوس کې چې زما د څه مننه به نو مو وختونه سم. السلام علیکم
محترم ورور له کندهار څخه. ستاسو ژغ مو ورده خو باید وایم چې په دې خبرونه کې موږ دا کار نسو کولای چې ستاسو شمیره کومه مؤسسه یا بل چا ته ورکړو، ځکه د دې پروګرام مسؤلیت دا دی چې ستاسو په سیمه کې کومه ټولنیز ستونزه وي نو چارواکي پرې خبره وچی هواره کی. ستاسو دا ستونزه د دې پروګرام له جوړښت سره سم نه ده او تاسو کولای شئ په خپل د یاد مؤسسه سره اړیکه ونیسئ او خپل ستونزه ورته وست. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې بیا هم له کندهار ولایت څخه زنګ راته والی دی او دغه ستونزه لري.
ایا سلام علیکم ساده بلادي دامن د سوالی د کندهار ولایت خبره کوم. دا یمو کوچان ودا په تکلیف دي ډیر په عذاب دي دا څنګه کوم په بان څه له باندې دا کوچان ته مرسته وکړه دا ناور ور آزاد چې دا غزارګان نه پیږي یو ډیر سره تکلیف دا کوچان نه یو چاره و چې دا غزار فاهم.
السلام علیکم. زه حمید الله د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ د بنچ احمد د سیمې خبر درسره کوم. زموږ د کندهار د میدان څخه راځي زموږ د بنچ احمد خلکو ته یا بزګران خلک یا دا خواران ور د مسکینان خلک دي د ماښانه نه لري ګرد زمریان بس دوه کسان درې کسان جیش کسان څلوېښت په لاس وردي دا ټینګوي دوه دوه لکه کالری کالری بیا دې رایلکوي نه سپینډوره ګورې نه توره ګورې موږ دغه هیله د اشرف غني څخه ده چې دغه موږ سره دغه مشکل ده پکې که نه یې موږ داسې وروره خپله په کلکه باندې موږ کولی شو چې موږ خپله یو بل دګي ته موږ کمېډي واستوو یو موږ غور څوک وکړي موږ د دغه څخه ډېر په عذاب یو ډېر مشکل راته پرېږدي یوه ورځ نه دی دوې نه دي درې نه دي موږ زه په هیله کوم چې زما سې پیغام زما پیغام تاسې ټوله نور پورې چارواکو ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. د روشن مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې په څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار کې د دې شبکې دزګه نشته. بعد د دې شبکې دزګه په څمکنی ولسوالۍ کې هم نصب شي. د څمکنی ولسوالۍ په بنګو سیمو کې شتون لري. هغه د بازار څخه ډېره لرې ده خو څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار منځنۍ برخه کې هیڅ شتون نه لري. خلک د دې شبکې د پالولو غوښتنه کوي.
د کندهار د ولایت آزادۍ رادیو ته پیغام کړ. اول مې د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته ګډي ګډي سلامونه وایم. بارز د حکومت څخه دغه دوه پوښتنې لرم چې آیا دا ځانګړې محکمه چې جوړېږي واقعا هم د زورواکي او د قومندانانو جاجي په نامه چې ځانونه انتخاب کړي ده ځکه هغه غصب کړي دا به محکمه شي که به سیمي تش تور د کاغذ پر مخ خبرې او بل کوم دغه انتخابات چې دي ولس خو د سب شفاف انتخابات غوښتونکي دي نو دغه پیاسي خانان چې دي دغه پیاسي چې پنځلس کاله چې ځانونه خانان کړي دي یا ملکان کړي دي د دې اوسه به شفاف انتخابات وشي او که به ماسې دي دغسې نیله خبرې وي. خدای دې وکړي چې کارونه ټوله سم شي خو برنامې د حکومت و کارنامې خو ډېرې ښهوایي مګر عمل یې نشته.
افغانانو سوریا او عراق زانه ما جوړوي په خپل ځای کې سره ټول سي د طالب نیک حکومت خپل سول روغه وکړي چې ټول خارجي قواوی د افغانستان ووځي یو متي سي یو اتفاق سي سم څو د افغانستان جوړ کړي څلور نسلي کې چې موږ په دغه جنگ کې سوځو موږ زره وبلیت نه راغلي چې د افغانستان کې جنگ دی. نو موږ دا هیله کوو چې ټول افغانان اتفاق سي په دې اتحاد سي د کندهار اعتماد بالا موږ زره وي ډېر اعتماد کندهار په افغانستان کې ستا چې دغه د رسنۍ د خولې څخه چې هاوري یو په سل نور دي نو موږ پر افغانانو غږ دی چې دغه اتفاق اتحاد وکړي سوله وکړي دغه اتفاق اتحاد راولي په افغانستان کې د ځنوجنه بنده کې د ما پیغام خپور کړي. وسلام.
وعلیکم سلام وروره. په افغانستان کې سول او یوالی د ټولو خلکو غوښتنه ده. په دې هیله چې یو ورځ آرام افغانستان ولرو. د ژمنې سرسم ورزو د لوګر ولایت والی محمد حلیم فدایي مرکې ته چې د دغه ولایت د اوسیدونکو پوښتنې ځواب وي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې واورو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
فدای صاحب غواړم په لمړي سر کې د یو اوریدونکو شکایت وروم چې په لوګر ولایت کې د بیا رغونې پروژو د پلي کېدو په برخه کې د فساد شکایت لري. لمړی به د دغه غوورو بیا تاسو ځواب تراسو.
السلام علیکم. د زادې په ټول کارتون اوریدونکو ته مې کې احترامات تاسو سلام د ریاض لوګر ولایت د صالح نه خبرې کوم. دلته والی کې پروژې روان دي او یو پروژې په سمه توګه نه پلي کیږي او ټول غداري د دولت تر ټولو شاوا کې نه مهله کیږي چې
د پروژو د ادارې مخه ونیسي.
بله فدای صاحب.
بله
بله د دې آواز مو واورید؟ مېرمنې
آواز مو واورید؟ د فکر مې غلط کړی دی، از ولسوالۍ.
بله بله و د از ولسوالۍ دی ویل ته پروژې چې راځي په غو کې درغلي کیږي.
مونږ باندې تاسو حق لري چې پروژې د تواخلو او پروژې او څه غوښتنې چې لري هغه درته هم پیسې پیدا کو، هم عملي کو، هم قرارداد وکړو او هم تر تاسو د ورسو. اما دا چې هلته په سمه توګه نه پلي کیږي دا د ولس نظارت باید وکړي، او همدارنګه موږ هغه تخنیکي نظارت چې کوو هغه له دې سره مدغموو. او لطفا دغه دوستي هر ډول تخنیکي ستونزه چې په دې پروژو کې وي یا په سمه توګه باندې نه عملي کیږي دما مقام ولایت ته دې راوړي، یا دې یو سره څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي چې موږ عملا هغې باندې اجراءات وکړو چې په سمه توګه نه پلي کېدل. یعنې څه معنی؟
بله ډېره مننه. دغه دوه موریدونکی به مو واورو.
السلام علیکم. مروره د لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ پاکستان نه دا درې کال کېږي چې راغلي یو. دلته وروره ځمکې را کولې نه دا درې کال دوه چې ځمکې را کړې دي، نقشې را کاچولې دي، دیم روپۍ هر شی هم تول کړي دي، اهلځنه په لاس را سره دي، دا پنځه میاشتې ځمکه بنده ده. کله وایي وروره نه دا اوته کېږي، دا سېشنبه کېږي، دوشنبه کې وادي را کوي او والي عملي کار نه کوي. بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړو نه کوټې لرو په پردې پرو کې پراته څلور پنځه زره کرا د تاسو خبره شو غواړي. دغه والي صاحب ته دغه هغه وایي د نن خپل چارواکي د دې موږ منځکه خلاص شي. السلام علیکم.
بله بله صاحب
بالکل د دغه مهاجرینو ستونزه پر ځای ده، او موږ د دې په خاطر چې د قانون په چوکاټ کې باید کار وشي د دې خارګوټي ټول قانوني مراحل طی شوي دي، او نقشه اوس نهایی مراحلو کې د کور جوړونې او د کور خار جوړونې وزارت سره ده. نو ان شاء الله ډیر ژر به د دې عملي کار پیل شي او د دې په واټ به ورکړي.
یعنې تر اوسه پرې عملي چارې نه دي پیل شوي هیچا ته؟
خوال موږ نه شوي دي. زموږ په دوره کې د یو نقشې مطابق، چونکې هغه نقشه یو څه تعدیلات ول، هغه اوس د کور جوړونې د کور او خار جوړونې وزارت سره وزیر صاحب پوری ان شاء الله رسیدل هغه به ډیر ژر لاس کې.
بله دغه یو بل اوریدونکی دی، بیا د اوبو په برخه کې د یو ستونزې یادونه کوي. د دې څخه پیور دی په خپل په تفصیل وایي.
زه د لوکار ولایت یزرې ولسوالۍ د بارې چوترینې تماس کیم. په افغانستان په لوړپونو چارواکو تخیله کېږي چې د لوکار ولایت یزرې ولسوالۍ ته د پیپو د اوبو کومې پیسې راغلي اتیا لکه روپۍ. هغه د یزرې سپینګیري او ملکانو د بارې چوترې په غلا ویلي دي، خیانت یې کړی، پیسې یې اخیستې دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. موږ دا غواړو چې د دغه اتیا لکه روپۍ او د دغې بمبې پښتنه موږ ته وشي چې تقریبا شپېته اویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي، او سخت اوبو ته ضرورت لري، او دوی پیسې ټولې اخیستې دي، غلو اخیستې دي، او اوس خلکو ته وایي چې په پیسروي باندې کار وکړي. لس لکه روپۍ خرچه پرې نه ده سوې او اتیا لکه روپۍ ورکې دي. خدای دې وکړي چې لوړپوړو چارواکو زما غږ اورېدلی او د دغه پیپو او د دغه اتیا لکه روپۍ غم وکړي. وسلام.
ولسه
د دې موضوع ته نه يم خبر، او زه نه پېږم چې دا لکم زنه دا ترغلي دي. اما زه به وګورم چې دا د کوم ریاست لول نه دي، خو غالبا یا به انتشار یا به زراعت وي یا به ابیاری وي. دا موضوع د دقت څېړم، ګورم چې موضوع څه ده، ځکه زه په دې موضوع خپل هم تر اوسه نه يم خبر. او هیله مې دا ده چې دغه تا چې دا شکایت کړی دی له ما سره یا مخامخ او یا زما یو سل څلور شمېرې ته ټلیفون وکړي، تر څو موږ له موږ سره مرسته وکړي او دغه موضوع موږ دقیقه او هر اړخیزه وڅېړو.
بله ځکه د اوبو مسله یو څه مهمه مسله ده، خلک اوبه نه لري. بیا مخصوص دی یادونه کوي چې پنځوس شپېته کوره دي که نه، یو غټ رقم دی. نو دا یوه غټه ستونزه ده ځکه مې تاسو ته
بالکل نه حق ده، حق ده موږ باید. اما دا چې د کرویل چې ولس نه پیسې دی غواړي، اغلب ګمان دا به د انکشاف دیهات پروژه وي، ځکه چې هغوی یو څو ونډه حکومت لري، یو څو ونډه باید ولس هم ورکړي لس فیصده، چې هغه یو قانوني مسؤلیت ده چې همې دولت او همې ولس باید ورکړي. نو البته هغه هم د دوی د ولس خلک دي او د ولس له لوري دا کار کېږي. دا دولت دا پروژې نه عملي کوي، بلکې هغه ولس هم د کلي د شپېتو کورو خلک عملي کوي. نو هیله مې دا ده چې په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو شپېتو کورونو
غم خودی او بو البته موضوع به بیا هم تیارم او دغه دوست نمیهله داده چی اوی دی مستقیما د ماسر پیوسل سرموش میره تماسو نیسی ورطو من دیدن نور معلومات را اوغانو.
بله مننه. او یو بل اوریدون کی د برښنا د نشټوالي په اړه شکایت کړی دا به هم د پرځخ کې وره.
مریا السلام علیکم محمد زری خبرې کوم د ګر ورات نه موږ مشکل دا غدا چې ورور دا دینش په کار کې غړي ورک راځي ورک راځي ورات نه نیولې تر بابو سره پورې مرکز نه دا نه برښتاو نه شای سو دا وسنه چا دا پر ګران خوري د پیسې خوري څه چا مې وسو.
بله ولسه د برښنا ستونزې
په کوم ځای کې یو ډېر مهم او ځمهاله زیربنایي پروژې دي او الحمدلله د کابل نه تر لوګره پورې د برښنا د تار د غځولو او پایو لګولو د ځمکو د استملاک لپاره د هيئت راتلو کا او د سبسټیشن په کل عالم کې کارونه دي تقریبا اتنی فیصد دا ټول بشپړ شوی دي او په داخل د ټول مرکز کې دا کوم څه کې دنیا ته دلته د څور لزره کورونی سره هغه د بریښنا د غځولو تړون لاسلیک شوی قرارداد لاسلیک شوی دی او عملا کار پیل کړی سری ډیزاین هم تکمیل تر کار لاندې دی بشپړ دی پای غځول کیږي. اما تاسو پوهیږئ چې بریښنا راوستل یو ته امنیت نیول هغه ته زیربنایي تختارونه جوړول هغه بیا د کورونو نه تیرول او هلته د استملاک مسائل په نظر کې نیول دا وجد پروسه ده او برق الحمدلله چې اوس هغه اساسي زیربناوي دې هدف پوری تکمیل شوی دي ان شاء الله دې ضربه د موږ د قرارداد مطابق دغه برق به لومړی مرحله کې پوری عالم ته بیا به نورو سیمو ته هم وغځول.
یعنې داسې یو تخمینی نېټه خو نسو ورته ویلی چې په یو کال کې دوه کال کې څومره وخت کې به دا
موږ زمونږ هغه نهایي هغه دا ده چې دغه برق د 2013 کال تر پایه پورې یو څه میلادي البته تر هغه وخته پورې دغه مسایل سره بشپړ شي. اما تخنیکي ستونزې د ناامنۍ ستونزې دا یو څه کارونه کله کله سروې او ډیزاین او خصوصا د خلکو کله چې په ځمکه او په ملکیت باندې دعوه وي دا کارونه یو څه ځانګړې کوي. تاسو پوهیږئ چې زما د راتګ نه مخکې په پایو باندې کار مطلق بند او نو پیل شوی ځکه چې تر ډېره بریده پورې خلکو په خپلو پټیو کې پایو ته اجازه نه ورکوله بیا چې اجازه ورکړله بیا د استملاک فورا وخت مخکې دی چې موږ د دې ځمکه استملاک بیا چې استملاک موږ وخت د پاره به د دې شرعي قبالې موجود نه وي دا ټول هغه مسایل دي چې ټولنیزې ستونزې د زموږ هیله له ولس نه داده چې کله دغه زیربنایي کار پیل کیږي زیربنایي زیربنایي کار نه کیږي نو حد اقل هلته د دومره قرباني ورکړي چې هغه حد اقل دغه پایو د انجینرانو د امنیت په تامین کې همکاري کوي او په عین حال کې کله چې زموږ د استملاک موضوع کیږي خدای پاک حاضر و ناظر ونی چې کزمک د دې نوینو وای چې زما نه ده تر څو موږ دغه کار د کندې سره مخامره ده چې کوم ځمکه باندې داوا کوي چې زما د هغه به اوږدو قانوني مراحل طی کوي پس یې غره بدوي ته د هغه ځمکه په بدل کې پیسې ورکول کیږي. نو د دې عمل دا هم به باسازي او اخ لري او هم دې ټولنیز بود لري. نو زموږ هله دا ټولنیز بود کې دغه مشران سپینګری ولسی خلق له دولت سره همکاري وکړي د دې کورونا ټول رمای.
بله مننه کوم فدای صاحب چې دا ټول ټولنیز ستونزې وي او موږ د نورو ستونزو څخه د بیلګې په ډول راوخیستلې ځکه خلکو شکایتونه ډیر دي نو څه کولای چې ټول دلته تاسو درورو فقط د څو لیکلو پیغامونو څخه چې موږ تر رسیدلې ستونزه د پوهنې په برخه کې ده د غو خلاصې هم ده چې اکثره کسان د خصوصي ښوونځیو کې د تدریس څخه شکایت لري چې په بینه د خلکو څخه پیسې تلکیږي اما په سمه توګه تدریس نه کیږي. ما فقط غوښتل چې ما وپوښتم چې آیا د دې پروسې نظارت کیږي نه کیږي دغه ستونزه وخت څونه جديده
شکایتونه او ستونزې دا ډیری دی او دا به ډیری وی او دا هیڅ کله ختمېدل نه هم نشي ځکه کنن موږ څور نظر کورونو ته بریښنا ورسو نو څنګه سکاله بعد به نفوذ زیاتیږي او
2000 کور نور برښنا غواړي دا شکایت به وي او دا غشتنی هم نه ختمیږي تقاضا وی د نفوس له ازدیاد سره هغه تقاضا وی هم زیاتیږي او دا ختمیږي نه دا باید موږ په خپل هغه نظر کې ونیسو بل البته تر کومه حد پورې چې خصوصي خوندې پورې تړاو لري پیغوینه معرف ریاست په خپل قانوني چوکاټ کې نظارت کوي او موږ هیله د دوستانو نه داده چې دوی هر یو هر ډول ستونزه لري مستنده ولایت مقام دروازې د دې پر مخ خلاصې دي یو څو څلور شمېره موږ لرو سوشل میډیا کې ولایت مقام صفحه شته شکایتونو صندوق شته د هر لار مخامخ کتلو سره شته چې پر اوسه نه نه یو اوسه درې زما د سکرتر نمبر دی یو څو څلور زما د شکایتونو د رسیدلو د مرکز شمیره نو چې هر یو دوی لازمه ګڼي لما سره مخامخ ګوري تر څو چې دوی موږ ته ستونزه مشخصه نه کړي او مشخص موږ ته ونه وایي چې مثلا څه ډول ستونزه موږ د دې ستونزو ته رسیدګي به ډېره ستونزه مانه شي. البته هیله مې دا ده چې دوی راشي یعنې دې راته ووایي فورا په 15 دقیقو ان شاء الله د دې ستونزه موږ حل کړو.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و چې د دغه ولایت اوسیدونکو شکایتونو ته ځواب وایي که تاسو هم په خپل سیمو او ولسوالیو کې ورته ټولنیز ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او پیغامونه راته پریږدئ. ازادي رادیو تر اړوندو مسولینو رسوي.